پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو ستړي مو شي ز اجمل اند شمشاد زدران په همکاري په پی یو استودیو کې ما او تاسو ته هر کله وایم د زموږ غرمنی خبری خبرونه ده. په کابل کې د کرنې د رواجبولو پنځم ملي کانفرنس روان دی او ټاکل شوی دی چې په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی ورته وینا وکړي. د دې کانفرنس حال درکول زموږ د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده، ترې اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. چارواکي په اوروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. د ناټو عمومي منشي وایي په چې ځواکونه به یې تر هغو په افغانستان کې وچ اړتیا ایسته. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. بشپړه خبرونه. چارواکي په اوروزګان او زابل ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی الوی وایي د عملیات د اوروزګان په چوري د زابل په مرکز کلات او د دې ولایت په میزانی ولسوالۍ کې ترسره سوي دي. د هغه په وینا په دې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ځواکونه به یې تر هغو په افغانستان کې وچ اړتیا ایسته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط خبرې کړې دي، خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې کانګرس ته د وینا پر مهال وویل هره پریکړه چې کیږي د ناټو نور غړي له امریکا سره یو ځای کوي.
We do not want to isolate Russia.
د یو ایز موږ هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې سو. موږ باید تر اړتیا زیات هلته پاتې نه سو. موږ هلته یو ځای تللی یو. موږ د خپل راتلونکي حضور پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې یو وخت راسي موږ به یو ځای وځو. ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې خپل متحدانو سره 8000 پوځیان لري او د دې ترڅنګ د ناټو د مهم غړي متحده ایالاتونو د سرتیرو شمیر په افغانستان کې شاوخوا 14000 ترسیږي. آسیا پرختیایی بانک وړاندوینه کړې ده چې سږ کال به د افغانستان اقتصادي وده تر پرو سږ کال زیاته وي. آسیا پرختیایی بانک په یو راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی څرګندوي چې په 2019 کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 2.5 ته ورسیږي. د دې بانک د راپور له مخې په 2013 کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه. د افغانستان لپاره د آسیایی بانک مشر ساموئل تامیوا وایي چې د زیربناو له پیاوړي کېدو سره تحریک زیاتیږي او د افغانستان تجارت او زراعت وده کوي او آسیایی بانک چمتو دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستي وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیه ته له روسیې سره د معاملو په وړاندې خبرداری ورکړ. انقره یې بې پروا وبلله او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د دې خطر سته چې د مسکو برمته سي. پینس دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې داسې مهال وکړې چې ناټو چې ترکیه او جرمني دواړه یې مهم غړي دي د خپل تاسیس اویایمه کلیزه لمانځي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیه لخوا له روسیې څخه د اس 400 هوایي مدافع ضد توغندیو د پیرلو په وړاندې د امریکا مخالفت په ډاګه کړ او وی ویل انقره باید پریکړه وکړي چې د ناټو د یوه مهم شریک په توګه پاتې کیږي یا په دې معاملې سره دا پوځي تړون له خطر سره مخامخ کوي. د هغه په وینا دغه معامله ناټو له ستر خطر سره مخامخ کوي. ترکیه باید پریکړه وکړي چې د یو مهم غړي په توګه په دې تړون کې پاتې کیږي او که په دغې بې پروا پریکړې سره چې زموږ تړون زیانمنوي په ناټو کې خپل شراکت له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په عین حال کې جرمني ته په خطاب کې ویل چې که له مسکو سره د نورد سټریم دوه پروژې عملي کړي د دې خطر سته چې د روسیې برمته سي. پینس زیاته کړه هغه سي چې ولسمشر ټرمپ ویلي که جرمني دغه پایپلاین وغځوي ښایي روسیه اقتصاد بشپړ برمته کړي. او د نیوزیلند پولیس وایي په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د توریستي حملو په تړاو 28 کلن استرالیایي د قتل په 50 او د قتل د هڅو په 9 مواردو تورن سوی دی. په دغو حملو کې چې د تیرې میاشت مارچ میاشتې په 15 وسوې 50 تنه وژل سول او 43 نور ټپیان سول. استرالیایی برنتن تارانت چې ځان سپین پوستې پر نورو لوړ ګڼي د دې لپاره چې په توقیف کې وساتل سي مخکې د قتل په یوه مورد تورن سوی و. پولیسو وویل چې د دغې حملې ټول قربانیان وژل سوي او ټپیان به د هغه پر وړاندې په رسمي تورونو کې شاملېږي. ټاکل سوی د تورن کس سبا جمعه له اوکلینډ څخه د صوتي او تصویري اړیکې له لارې د کرایسټ چرچ د سترې محکمې د غونډې په جریان کې راڅرګند سي. محکمې وروسته له هغې رسنۍ ته له تورن کس څخه له عکس یا فلم اخیستلو منع کړی چې نوموړي د محکمې لخوا ګمارل سوی مدافع وکیل لیرې کړ. له دې سره داسې اندېښنې راپورته سوې چې ښایي هغه په محکمه کې له خپل ځانه دفاع وکړي او له هرې محکمې د ځان لپاره د تبلیغ په توګه استفاده وکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مل آزادی راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه آزادی راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې روان دی. په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو او د دې کانفرنس د هدف په اړه به له کابل څخه زموږ خبریال معلومات راکړي. دا به مو واوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا له کموالي شکایت کوي. د افغان ناروغ لرونکو او مسافرو له هغه ستونزو به مو هم خبر کړو چې پر مخ یې د پاکستان د فضايي حریم بندیدلو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. ویل کېږي چې ښایي یو شمېر افغان هوایی شرکتونه هم په دې کې لیوالتیا ولري چې د پاکستان فضايي حریم پرانستل شي څو دوی له مسافرو څخه په زیاته پیمانه پیسې واخلي. ناټو د خپل تاسیس او یې مکلیزه په داسې حال کې لمانځي چې لا تلس کلون رئیس د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی. په دې موضوع باندې یو تفصیلي ریپورت لرو. د مخکښ خصو پروګرام هم پام دی خبرونه کې خبرې ګل مو سره اوسئ. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د افغانستان د کرنې د رواجولو پنځم ملي کانفرنس دا مهال په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې روان دی. ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا وکړي. نورو چارواکو ځینو ویناوې کړي دي او تمه کیږي چې دغه کانفرنس به دوام وکړي. وصل وصال په کابل کې دا کانفرنس له نږدې څاري. وصال صاحب خبرونه ته ستړي مشي له تاسو به واورو دغه کانفرنس پاړه.
ډیره مننه انسب تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د کرنې د دودولو پنځم ملي کانفرنس پیل شوی دی. دغه کانفرنس ته د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی تر دې مهاله پورې وینا کړې ده او دا شان د چرګ لرونکو د فارمونو مشر او یو شمېر نورو استازو خبرې اترې کړې دي. خو ولسمشر به ښایي په سوشیبو کې دغه کانفرنس ته وینا ولري او خبرې اترې وکړي. په دغه کانفرنس کې د افغانستان له څلور دېرشو ولایتونو نه شاوخوا 3000 تنو ګډون کړی دی او دا کانفرنس په دوه ورځې دوام کوي. په دغه کانفرنس کې تر ډېره هڅه کیږي چې د کرنې، زراعت او مالدارۍ اړوند مسایلو باندې بحثونه وشي، خبرې اترې وشي، څو له دې لارې هغه معقول حل لارې او پلی کېدونکي مسایل چې د کرنې د پراختیا ودې لپاره مهم دي هغه حل لارې چارې دوی وپلټي. د کرنې وزیر په خپله وینا کې وویل چې تیر کال د دوی لپاره ښه نه و. د غنمو هغه اندازه چې دوی ورته اړتیا لرله دوی ونتونېدل چې په هغه اندازه غنم تولید کړي او خپل هدف ته له دې لارې دوی ورسیږي. خو په نورو برخو کې بیا د خپلو یو لړ لاسترړونو خبره وکړه. ویل چې زیاتره پروژې دوی توانېدلې دي چې بشپړې کړي. تقریبا 95% دوی خپله بودیجه لګولې ده. د سرویو په سکتور کې دوی ویل چې تیر کال وچکالي وه او یو ناورین رامنځته شوی و چې دوی وتوانېدل چې د دغه نورین مخه ونیسي او خلکو ته هغه سچې ارتیاوی دی هغه په وخت سره ورسوي. د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې هم نصیر احمد دورانی خبرې وکړې چې دوی په دې برخه کې شاوخوا شپږ 5000 خزو ته کاري زمینه برابرې کړې دي، باغچې ورته جوړې کړې دي، د نورو سبزیجاتو د پروسس لپاره یې سړې خونې او ځینې نور کارونه ورته کړي دي. د کرنې وزیر په راتلونکي کې د یو لړ مشورو خبرو اترو خبره هم وکړه چې په بیلابیلو ولایتونو کې به دوی د خپلو ریاستونو له لارې مشورې جاري ساتي، سو له دې لارې دوی وتوانېږي چې دغه کرنې وضعیت لا ښه شي او په کرنه کې پرمختګ راشي. ښه ده چې د خپلې خبرې په دې برخه کې وارو.
ښځو ته اقتصادي کاري فرصتونه برابرول، پنځلسم بزګرو ته په آسانو شرایطو قرضه د مایکرو فایننس بانک لخوا برابرول، شپاړسم هغه پانګوال چې د کرنې په سکتور کې کرنیز صنعت کې پانګونه کوي د کرنې د پراختیا له فند څخه قرضه ورکول. د لسو ورځو په مابین کې به زه د ټول افغانستان ولایتي رئیسان او د زراعت آمرین هم مرکز سره وبلم او دوی ته به د دوی سپارښتنې او د دوی د نظریاتو عملي کولو په باره کې مشورې وکړو.
د دې ترڅنګ انسب د چرګلرونکو د اتحادیې مشر معروف ظفر هم خبرې وکړې او هغه ویل چې په دې برخه کې افغانستان ځان بسیې نه ته نږدې شوه. د په خبره چې افغانستان 215,000 ټنه د چرګانو غوښو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې دوی تیر کال توانېدلی و چې 209,000 ټنه د چرګانو غوښه تولید کړي او خپلو خلکو ته وړاندې کړي. د ویل پخوا به بهرنی وه ودونو د چرګانو غوښې تر ډیره افغانستان تر اتلې اوس د مخه نیول شوې ده او په کوردن نه دوی کوشش کوي چې هغه اندازه چې اوس پاتې ده چې هغه ته هم دوی ورسیږي او په ټوله معنا دوی په ځان باندې
باندې کوي.
د اګیو د تولید په برخه کې هم بله
ډیر زیاته مننه کوو. په روانو خبرونو کې په دې اړه نور معلومات هم لته سو وورو. دوستانو واصل وسال وو چې له کابل یې د کرنې د رواجولو د 15 ملي کانفرنس حال راکړ. تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړی په دې کانفرنس کې مو واوریدل چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر ویل ډیرو ګڼو ستونزو ته رسیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر او دهقانان لا هم د چارواکو د نه پاملرنې له کبله شکایت کوي. دوی د عامه معلوماتو د کرنې په برخه کې له عامه معلوماتو بې برخې دي. په ځینو ځایونو کې مالداریو ته او همدارنګه څارویو ته روغتیایي خدمات نشته دي او هیله لري چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارې دي تر دې قانون او لری پرتو سیمو پورې ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
هغه افغانان چې ناروغان لري او یا مسافر دي پر مخې د پاکستان د فضائي حریم بندیدل اندېښمن کړي دي. یو شمېر هغه افغانانو چې هند ته سفر کړي د لارې په اوږدو کې د ناروغانو لاسه ورکول او ګڼو نور ستونزو کیسې کوي. خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې چارواکي وایي د دې ستونزې د هواري لپاره پاکستاني چارواکو سره په اړیکه دي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د کابل دهلی ترمنس پروازونه لسو نیو رئیس افغانانو ته لوی سرخوګی جوړ کړی. د پاکستان د هوایی حریم بندیدو لامل د هند او پاکستان ترمنس ستونزې یادې شوې. هغه مسافرین چې په خوا د پاکستان لارې په یو سات او سلويختو د کو کې رسیدل اوس د ایران لارې په شپږو ساتونو کې رسیدي.
ډېر مشکلات خلک ویني، ډېر زیات ده. اخونه چې راځي میدان کې ویني چې دوه
15 کلن جمشید وایي د کاروبار لپاره په اونۍ کې یو ځل اړ دی چې هند ته ولاړ شي. خو هغه د لارې په اوږدو کې د ستونزو په اړه وایي.
او څه چې ما ولیدل تیار کې یو مریض او مشوم ډېر وځي خراب وو، هغه څه ورکا نو ټول ولا خفه شو. په دې لاته هم دا ده چې لار ډېر طویل شوه، یو ساعت 45 دقیقې اوس شپږ ساعت رسیدلې.
د لارې د اوږدوالي تر څنګ یو شمېر ناروغ لرونکي د ټکټ اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. 29 کلن فرهاد یو بل ځوان دی چې د ماشومې لور د درملنې لپاره هند ته تللی و، خو کابل ته د بیرته راتګ پر مهال په کراتو یې ټکټ بدل شوی او په ډېرو ستونزو کابل ته رسېدلی.
تقریبا 2-3 ځل مونږ ټکټ کانسل شو، سپای جیت ویل چې دا 9 تاریخ ته ځي، 9 تاریخ کې ټکټ راته راواستول، بیرته کانسل شو، بیا ویل چې شپږ ویشتم تاریخ ته ځي، بیا کانسل شو، 2 دفعې مونږ داسې جنجال ووینو.
دلته کابل کې یو شمېر ناروغ لرونکي چې غوښتل خپل ناروغان هند ته انتقال کړي بیرته پښا شوي. 22 کلن شبیر احمد چې غوښتل خپل ناروغ هند ته ولېږدوي وایي د لارې د اوږدوالي له امله نه دی توانېدلی.
بر مشکلات رای کې دور است، ما میترسیم کې مریض اګه کې ببریم امکان داره کې درو تلف شوه.
د لارې د اوږدوالي ویره وه چې ناروغ مو په لاره کې له لاسه ورنه کړو. تر ټولو غوره دا ده چې دننه په هیواد کې معیاري روغتونونه جوړ شي، څو ناروغان اړ نه شي چې هند ته ولاړ شي.
نوی میاری جور شوه و مریضی ما در امینج در عرصه وقت تداوی شوه.
شبیر هم درنگ وای ده تیر با پرتلا ده چکتونو بایی لولی شوی او وسی هر سوک در خستلو توان نلری.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دې موضوع باندې چې د کابل څخه ډیلی ته الوتنې د پاکستان له فضايي حریم نشي تیرېدلی، څوک ملامت دي، ستونزې چیرته دي، زموږ پر روانو خبرونو کې په نور تفصیل سره هم بحث لرو. خو اوس راځئ چې اقتصادي خبرونه واورو. فیروزه عزیزي دروري.
ټاکل شوی نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کرنې د ترویج په 5 ملي کانفرانس کې ونډه واخلي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه کانفرانس به نن د لوړ پوړو دولتي چارواکو او د هیواد له 40 ولایتونو څخه د 3000 بزګرانو او مالدارانو په برخې اخیستنې سره د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته 2 ورځې دوام کوي او د افغانستان د کرنیز سکتور د پراختیا او په دې برخه کې ګڼو ستونزو ته د حل لارو د پیدا کولو په اړه پکې بحثونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو چارو په برخه کې ستونزې شته، خو له ستونزو سره سره بیا هم په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي جنایي جرمونو په دغه ولایت کې د سوداګریزې پراختیا مخه ډپ کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر شمس الحق مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې وژنې، انسان تښتونې، غلاوې او ناامنۍ هغه لاملونه دي چې هم په تیر کال او هم د نوي کال په لومړیو کې په دغه ولایت کې هیڅ سوداګریزه پراختیا نه ده شوې. د نوموړي په خبره لا هم په دغه ولایت کې د یاد شویو لاملونو تر څنګ د بیلابیلو ګواښونو له امله سوداګر زړه نه ښه کوي چې پانګونه وکړي. ښاغلی مجاهد له اړوندو ادارو د دغو ستونزو د حل لپاره د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 1.5 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,360 افغانۍ، 1.5 کیلو بوري بوره 1,680 افغانۍ، 1.5 نیم بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ 1 لیتر پټرول تیل 9.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ پوله، 1 یورو 1.85 افغانۍ پوله، 1 انګلیسي پاونډ 0 افغانۍ، 1 سعودي ریال 15 پوله، 1 ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، 1 هندۍ کلداری 1,200 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 1,530 افغانۍ.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اقتصادي خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو، یو بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون جرمني او ترکیه ته خبرداری ورکړ چې له روسیې سره یې سترې اقتصادي معاملې کړي. مایک پینس انقره ته وویل چې دا کار خطرناک دی او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د مسکو په منګولو کې به برمته شي. مایک پینس پرون په واشنگټن کې دا خبرې د ناټو د تړون د ابیایمې کلیزي په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې وکړې. ترکیه او جرمني د ناټو مهم غړي دي. فرشتي جلال زئی د مایک پینس د پرونی وینا برخی لوستی دي. ام د اوسره سره په استډیو کې ده. فرشتي لومړی دا راته وایي چې مایک پینس د انقره او مسکو ترمنځ د مزایلو د دفاعي سیستم د معاملې په اړه څه ویلي.
مننه د ترکیه حکومت له روسیې څخه د هوایي دفاع لپاره د میزایلو سیستم S-400 واخیستی. دا سیستم د ناټو د میزایلو د سیستم سره مطابقت نه لري او د امریکا F-15 جنگي جټ الوتکو ته ګواښ پېښولی سي. مایک پینس پر ترکیه ژغ کړی چې دغه معامله دې لغوه کړي. مایک پینس ویلي دي چې که د ترکیه حکومت له دغې معاملې سره پر مخ ولاړ سي او دغه سیستم ترلاسه کړي، د واشنگټن لپاره به ډېره په زړه پورې خبره نه وي او واشنگټن له دې خبرې څخه متاسف دی. د امریکا د خارجه وزارت چارواکي د دغې اونۍ په پیل کې په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که ترکیه د دې معاملې د عملي کولو لپاره پر مخ ولاړه سي، د امریکا متحد ایالات حتی بندیزونه ورباندې لګولی سي. مایک پینس د بندیزونو یادونه نه ده کړې، خو ترکیه ته یې خبرداری ورکړی دی چې دا کار دې نه کوي، ځکه ویلي دي چې دا د ناټو تړون له خطر سره مخامخ کولای سي. د ترکیه خارجه وزیر مولود چاوشغلو ویلي چې په روسیه سره یې معامله کړې ده او په هیڅ ډول به له دغې معاملې څخه په شا نه سي. مولود چاوشغلو هم پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبرې کړې دي.
ته راته ووایه چې د روسیې سره د جرمني او ترکیې د معاملو جزئیات څه دي؟
د جرمني او روسیې ترمنځ د معاملې جزئیات دا دي چې جرمني د مسکو سره د نورد سټورم 2 په نوم د ګاز د انتقال د یوې ډېرې لویې پروژې قرارداد کړی دی. دا پروژه د دې لپاره ده چې د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر سي جرمني ته رسوي. د روسیې د ګاز نه لیکې به د بالتیک په سمندرګي کې تیریږي او د روسیې لپاره ګټه دا ده چې د ترانزیت لپاره به د اوکراین په ګډون د ډېرو اروپایي هیوادونو له مالیې خلاص شي. مایک پینس ویلي چې دا پروژه به جرمني تر دې حده پر روسیه متکي کړي چې د روسیې په برمته به بدله شي. د نورد سټورم 2 پروژه سږ کال بشپړیږي. واشنگټن او حتی یو شمېر اروپایي هیوادونو ویره څرګنده کړي چې دا پروژه به د روسیې په ګاز د ټولې اروپا اتکا په بېساري ډول زیاته کړي او په دې ډول به د مسکو تله حتی په سیاسي مسایلو کې درنه شي، د اروپا په سیاسي مسایلو کې. نو د ترکیه سره د روسیې معامله د میزایلو د S-400 سیستم قرارداد دی چې لا تر اوسه نه دی ورته رسېدلی، خو دوی وایي چې قرارداد یې بشپړ کړی دی او نور څه په شا کېږي. او د جرمني سره د نورد سورم 2 پروژه ده چې هغه هم یو ډېر د 2 میلیارد ډالرو قرارداد دی.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو. فرشته جلالزی وه چې د جرمني او ترکیې لخوا د روسیې سره د معاملو په موضوع باندې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې راسره شریکې کړې. مننه ترې کوو. زموږ
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ناټو د خپل تاسیس ویایمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې د پوځي تړون لا تلس کلون راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دی. افغان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د ناټو اتلس کلن حضور د حکومت او امنیتي ځواکونو په جوړولو کې ګټور و، خو دا سازمان لا هم د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو هدف ته نه دی رسېدلی. یو شمېر کارپوهان بیا په افغانستان کې د ناټو ماموریت بریالی، خو یو شمېر نورې لاسته راوړنې کمزورې ګڼي. اکرام الله اکرام په یو رپورټ کې په افغانستان کې د ناټو اتلس کلن ماموریت ته کتنه کړې.
لا هم د افغانستان په فضا د ناټو هلیکوپټر ګرځي. په دې هیواد کې د ناټو د ماموریت اتلس کاله کیږي. د 2000 لومړی کال نومبر میاشت وچې د ناټو عسکرو او امریکایي ځواکونو لومړی جوپا کابل ته راورسیده. د سازمان د تروریزم سره د جګړې په هدف خپل عسکر افغانستان ته راوستل، خو لا هم په دې هیواد کې جګړه دوام لري او لا پسې تیزه شوې ده. هغه جګړه چې لسګونه زره کسان پکې قرباني شول او اوس دغه اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې هڅې کیږي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د بیا رغونې پراختیا او د امنیتي او دفاعي قوتونو د جوړولو په برخه کې د ناټو حضور له لاسته راوړنو ډاکو. خو د افغان حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزن وایي چې ناټو د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو هدف ته نه ده رسیدلی.
ناټو په افغانستان کې موثریت ډیر درلود، د موږ له صفر څخه شروع کړی و او اوس یو ځای ته رسیدلی چې د ناټو په همکارۍ او مرستو باندې موږ یو داسې امنیتي ځواکونه لرو چې له ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قرار لري. په دې برخه کې ناټو ښه پرمختګ کړی دی. زموږ لوی اندېښنه دا ده چې ناټو د ترهګرۍ هغه اصلي مراکز ته نه ده رسېدلی. امیدوار یو چې له دې وروسته یا په راتلونکي کال لپاره چې دوی کومې تعهدات کوي، هغه تعهدات دا وي چې په پاکستان کې د طالبانو او د نور ترهګرو ډلو شته مرکزونه لمنځه لاړ شي، پر پاکستان فشار ډیر شي چې له ترهګرۍ د ملاتړ څخه خلاص وي.
د شمالي اټلانټیک د تړون یا ناتو د ایجاد اویا کلونه پوره شول. اویا کلو وړاندې د امریکا په ګډون دولس هیوادونو د کومي حمله په صورت کې د یو بل د دفاع ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالات د دغه تړون تر ټولو قوي غړی بلل کیږي او دغه سازمان د نورو غړو په پرتله ډیر لګښت ورکوي. اوس ناتو 29 غړي هیوادونه لري چې اصلي مرکز یې د بلجیم په مرکز بروکسل کې دی. په دې تړون کې ټولو غړو هیوادونو لاسلیک کړی چې د ناتو په غړو هیوادونو د کومي حمله په صورت کې به ټول د دښمن په وړاندې ودرېږي. دا تړون په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځي تړون بلل کیږي. د همدې تړون په اساس کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په 2 سوداګریزو برجونو حمله وشوه او مسولیت یې القاعده ډلې ومانه چې مشر یې اسامه بن لادن په افغانستان کې و، ناتو د هیواد تخپل عسکر واستول، د طالبانو اسلامي امارت یې ړنګ کړ او نوې حکومت جوړ شو. اوس چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت 13 کال کېږي، د طالبانو په ګډون یو شمیر نورې تروریستي ډلې لا هم د دې هیواد په ځینو برخو کې فعالیت لري او د ډیرو کسانو په باور امنیتي وضعیت د بل هر وخت په پرتله خراب شوی دی. د افغانستان یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي وایي چې د ناتو او افغان حکومت یو شمیر تیروتنې لامل شو چې دغه جګړه اوږده شي. د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا جنگ باید دومره اوږد شوی نه وای، 13 کاله باید دوام نه وای کړی، مګر د دې 13 کالو دوام نتیجه فقط هغه غلطۍ وي چې زمونږ د حکومت لخوا وشي او ناتو او د امریکایي قوتونو لخوا وشي. یعنی مشترکاً دواړه خواوې ملامتې دي چې دوی اشتباهات وکړل، غلطۍ وکړې او جنگ تر دې حده پورې اوږد شو.
د افغان حکومت او ناتو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت، د ملکی تلفاتو ډیریدل او کلتوري مسایلو ته نه پاملرنه هغه لاملونه بولی چې لامل یې دغه جګړه اوږده شوه. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په مشوره ورکولو، روزنه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې د ناتو حضور ګټور وو. د دې وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دې مسریت زخ ډیر دی، په مشاوریت بخش کې دیمو سره همکاري کوي، دا کړو کوم دیمو سره همکاري کوي او د دېنل ورډ بل مسریت په اکمالات او تجهیزاتي برخه کې دیمو سره همکاري کوي. ولې د ترهګرو په مقابل کې مبارزه تر اوسه پورې جریان لري، دوام لري، چې څو دی ختم شي.
بل خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې ناتو خې لا سراوړنی نه درلودي. لدی ډلې قدرت الله ازواک وویل
متاسفانه طی چند سال حضوری که ناتو در افغانستان داشته
له بعد مرغه هغه توقعات چې د یو پوزي سازمان څخه کیږي له مخې پوتیرو څوکلونو کې ناتو په افغانستان کې ډیر موثریت نه درلود او ویلای شم ناتو دلته تر یوې اندازې خپل هدف ته نه رسیدلی او د جګړې د بریالیتوب په برخه کې جګړه په جګړه نه ګټل کیږي، ځکه چې دا جګړه نوري ریښې لري.
جنگ ریښه هایی داره، عوامل داره.
خو یو شمیر نور سیاسي کارپوهان بیا وایي چې ناتو د افغانستان په امنیت کې بریالی و او د پرمختګ لپاره لار هواره کړه. افغان سیاسي کارپو روحل امین
والی از اون جایی که میدانیم که برای
مونږ د هر فعالیت لپاره هغه که د پوهنې وي، خاري پراختیا وي او که حکومتداري وي، امنیت ته اړتیا لرو، چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې ناتو یو قوي سازمان ثابت شوی دی.
ولسی وګړي بیا په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په اړه بیلابیل نظرونه لري.
نوم محمد خالد د ناتو ګډون دلته افغانستان ته چې دوی ګډون کړی ده، د سیاسي پیسې مونږه فکر وکړو که د مالی پیسې فکر وکړو، دوی افغانستان ته ډیر ګټور ده، ځکه چې مونږ تر اوسه پورې خودمختار نه یو، د لاس نه پوره نه یو، ځکه چې که دوی لار شي احتمال داده چې مونږ ډیر مشکلات سره اخته شو.
خیر محمد جز با منافع خود با منافع
زمانم خیر محمد دی. ناتو زمونږ د هیواد د ګټو په وړاندې خپل ګټو ته لومړیتوب ورکړی، ځکه کله چې پاکستان په افغان خاوره راکټونه توغول او خکارات یې رایې کاوه دوی غلی وو. کله چې زمونږ سرتیری محاصره کیږي دوی غلی وي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت، پوځي او سیاسي کارپوهان او ولسی وګړي لا هم په افغانستان کې د ناتو حضور اړتیا بولي او وایي چې د ناتو وتل به په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو
احترامانه ایل لرم چې دغه پیغام هم نشر کړ چې دفاع وزارت پورې اړوند دی. دفاع وزارت پرسنل چې دا تقاوتی دي، همدې تقاوت ته ناز دي. سیاست تقاوت نم هیله ده چې دا زمونږ تقاوت په خپل وخت باندې یعنی جدول مطابق مونږ ته اجرا کړي. نور څه ویل نه لرو، ټولو ته ښه ورځ.
د ولایت د نادلي نه خبرې کوي. من مې نوم ده وروره، ماشینه په وخت باندې نه اوله کېږي. دا زمونږ رئیس جمهور تقاضا ده، نهه کاله کېږي مونږ دلته وظیفې اجرا کوو. نه واسطر لرو، نه زر لرو، نه زور لرو. بچی خوار، دمن خوار، ټول خوار، راپوسو کې مونږ پراتی یو. دا دا څنګه ماشینه دي چې په دوه میاشتو په درې میاشتو کې نه اوله کېږي؟ دا زمونږ رئیس جمهور تقاضا ده په وخت په وخت باندې ده ماشینه اوله شي. کله مالی تال ورکړي، کله مصرفات تال ورکړي. د غریب زمن او ماشو باندې تجارت راوازه. وو سلام، راډیو آزادي زنده باد.
افغانستان کې کوم خلګ مړه کیږي د دې خون شدید اټوله د طالبانو په غاړه دی. په دغه په غاړه دی چې دوی کله جوړ نه کوي، دوی جنگ در جوړې خوش کړی دی. دوی د ملکیانو سره یو زیات ظلم کوي. دوی د هغوی وعدو په کول، د ایران او د پاکستان په کول، د ورس په کول دوی جوړ کوي.